وخت د سهار و بجې شوې. سلامونه مې ومنئ او د ازادي راډیو نننیو خپرونو ته مو هرکلی کوم. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 1492 لمریز کال د کب یهود د میاشتې 12 نېټه ده او د 2012 میلادي کال د مارچ 1 ده. په نننیو سهارنیو خپرونو کې به زه اجمل اند او زما نور همکاران درسره وو او تاسو به د افغانستان او سیمې پر تازه حال خبر ساتو. د تل په شان د ازادي راډیو نننۍ خپرونې د سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو. لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره اوږدمهالو اړیکو ته ژمن دي، خو نه غواړي په دې هیواد کې تر هغه زیات پاتې شي چې اړتیا وي. دا یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د زندانونو د سپارلو په مسله کې پرمختګ شوی دی. او په سیمه ایزو مسلو کې به واورئ چې ولسمشر باراک اوباما وایي په دې باور دی چې د ایران اټومي وسلې د مشکوک پروګرام پر سر د راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه پورې د پوځي ځواک له استعمال پرته ډیپلوماټیکو هڅو ته فرصت شته. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات له افغانستان سره اوږدمهالو اړیکو ته ژمن دي، خو نه غواړي چې په دې هیواد کې له هغه زیات ځواکونه وساتي تر څو پورې شي د القاعده د له منځه وړلو او د نسبي ثبات د ساتلو لپاره ورته اړتیا وي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې په غیر عمدي ډول د قرآن پاک د سوځولو پر سر راپورته شوي قهر دا په ډاګه کړي چې امریکا باید دغه جګړه پای ته ورسوي. اوباما په دې اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې وایي
concerns me. I think
دا یوهود قران د سوزول لپیخي سره په تړاو وسیت زمو لپاره د اندېخنې وړ دي. زمو په فکر دا د دې ښکارندوی کوي چې حالات څومره ستونزمن دي او دا زموږ لپاره یو نه خده چې وسی وخت چې مسولیتونه انتقال کړو. اوباما ول ولسمشر حامد کرزی په دې پوه دي چې موږ غواړو د افغانستان له خلکو او افغان دولت سره ستراتیژیک اړیکې ولرو، خو موږ علاقه نه لرو چې په دې هیواد کې لا غزيات پاتې شو چې اړتیا ورته وي. ولسمشر اوباما وویل دی ډاډه ده چې له افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو پلان یې عملي کیدی شي. په پام کې ده چې د 2014 کال تر پایه ټول محارب امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي او د امنیتي چارو مسولیت افغان لوري ته انتقال شي. دا یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د زندانونو د سپارلو په مسله کې پرمختګ شوی دی او په نږدې څو ورځو کې به په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د بدخشان د شیکي ولسوالۍ په یو کلي کې له سلو زیات کسان تر برکوچ لاندې شوي چې تر اوسه پورې د شاوخوا څلوېښتو کسانو مړي راایستل شوي دي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پیښې او د ژغورنې د عملیاتو په اړه وویل.
د بدخشان په ولایت کې د دستي کلي باندې چې شل کورنۍ هلته ژوند کوو، مجموعي نفوس یې 199 نفره وو. څلور نفره د دغه پیښې په وخت کې په خپل کلي کې نه وو. درې نفره زخمي نجات ورکړ شوی دی او اووه دېرش جخته ده تر اوسه د واورو د لاندې نه راایستل شوي دي.
کاکړ ویل په پام کې ده چې د مرستو رسونې یوه ډله نن دغه سیمې ته واستول شي. ولسمشر باراک اوباما وایي دی په دې باور دی چې د ایران اټومي وسلو د مشکوک پروګرام پر سر راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه پورې د پوځي ځواک له استعمال پرته د ډیپلوماټیکو هڅو فرصت شته. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د ایران په وړاندې به رښتینې تګلاره خپله کړي.
We have a window of opportunity where this can still be resolved diplomatically.
موږ د دې فرصت لرو چې دغه لانجه له ډیپلوماټیکي لارې هواره شي. دا یوازې زما نظر نه دی، زموږ د استخباراتو لوړ رتبه چارواکي هم په دې نظر دي. د اسرائیل د استخباراتو چارواکي هم دا ډول فکر کوي. موږ به دې ته په پام سره خپلو فشارونو ته دوام ورکړو، خو د دې ترڅنګ به د ایران رژیم ته هم له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره ور خلاص وساتو او خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا اتومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دي. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ سیالیو په ترڅ کې پرون په لسو ایالتونو کې انتخابات ترسره شول. د جمهور غوښتونکو نهایي کاندید به د راتلونکي نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې له ولسمشر باراک اوباما سره مبارزې ته درېږي. د امریکا په لسو ایالتونو کې دا ورځ د جمهور غوښتونکو د کمپاینونو یوه تر ټولو لشور او زوګ ډکه ورځو څخه به په دغو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو 499 استازو یا د ګوندي حوزو د رایو سرنوشت ټاکل کیږي. او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د خپل یو پخانی جاسوس ته موندلو لپاره تر یو میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې په اساس یې د رابرټ لیونسن چې 15 کاله مخکې د ایران د کیشله ټاپو څخه لا درکه شوی او ځای پیدا او بیرته روغ رمټ امریکا ته ستون کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو بیان کې وویل چې د لیونسن بیرته سنول تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر ایران یې غږ وکړ چې په دې برخه کې د مرستې پر ژمنو عمل وکړي. دا تر دې ساعت خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ساده راډیو اوریدل د خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالب لرو. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه د اختلاف وړ ځینې مسایل حل شوي دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به دا واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د غځېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغه څه چې د عالمانو سراسري شورا د ښځو په هکله په اعلامیه کې خپره کړي او شرعي نظر ګڼلی. په دې اړه هم رپورټ لرو. د بارک اوباما له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه کړي که وخت و نور رپورټونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه د اختلاف وړ ځینې مسایل حل شوي دي. د افغانستان حکومت ته په دې هیواد کې د امریکا تر ولکې لاندې د زندانونو د انتقال او د شپې لخوا د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو پای ته رسول هغه دوه مهم شرطونه و چې ویل کېږي دغه سند په اړه روانې خبرې چې دغه سند په اړه روانې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. ولسمشر کرزي پرون په کابل کې خبري اعلان وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک شراکت پر سر خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو د هغه ویاند مل فیزي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د زندانونو د انتقال په برخه کې یو تفاهم حاصل شوی او د هیله مند چې پراتونکو درې ورځو کې په دې برخه کې موافقه ترلاسه شي. د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا تر ولکې لاندې زندانونو د سپارلو په اړه یوه موافقه به ډیر ژر ترلاسه شي. په دې سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو د هغه سند د لاسلیک کېدو امکانات زیات شي چې په اړه یې ویل کېږي د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دې وروستیو کې پټه په درېدلې دي. د استراتیژیکو اړیکو د سند لاسلیک کول امریکا ته اجازه ورکوي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د ولسمشر ویاند ایمل فیزي پرون له رویټرز آژانس سره په مرکه کې وویل چې دواړه لوري اوس پر تفاهم لیک غور کوي او د هیله مند چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به یوه موافقه حاصله شي. رویټرز لیکي په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک سند به چې واشنگټن او کابل پرې له څه باندې یو کال راهیسې خبرې پیل کړي له 2014 میلادي کال وروسته چې ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور لپاره یو قانوني چوکاټ وي. د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو څخه غوښتي چې که دوی دا ومني چې د شپې لخوا د افغانانو پر کورونو به نور عملیات نه کوي او واشنگټن د یو مهالویش له مخې د زندانونو مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري نو حاضر دی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړي. د رویټر آژانس د راپور له مخې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې چې پکې ولسمشر کرزي په کابل کې د امریکا سفیر رایان کراکر او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان برخه اخیستې وه، امریکا افغان چارواکو ته د زندانونو د سپارلو لپاره د یو شپږ میاشتني پلان وړاندیز وکړ. ویل کېږي چې کرزي متحدو ایالتونو ته د زندانونو د سپارلو د پروسې د پیل لپاره د مارچ 9 وروستۍ نیټه ټاکلې ده. یو افغان چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د آژانس ته ویلي چې د دې امکان شته چې په راتلونکو څو ورځو کې د زندانونو د مسؤلیتونو د انتقال پروسه پیل شي او تر شپږو میاشتو پورې به بشپړه شي. ولسمشر کرزي هم پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک شراکت پر سر خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د ولسمشر ویان ایمل فیزي وویل کله چې د زندانونو د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې یوه موافقه حاصله شي نو له هغې وروسته به دواړه لوري هڅه وکړي چې د شپې لخوا د عملیاتو پر موضوع یو تفاهم ته ورسیږي. د بارک اوباما اداره هیله منه ده چې د می په میاشت کې په شیکاګو کې د ناتو له سرمشریزې د مخه له کابل سره د دغه ستراتیژیک سند په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د دغه سند په اړه کابل او واشنگټن تر اوسه څو ځلې خبرې کړي خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې بلکې په دې وروستیو کې د دې خطر هم زیات شوی چې ممکن دغه سند هیڅ لاسلیک نشي. د افغانستان د چارو یو شمېر څېړونکي له امریکا سره د اوږدمهاله اړیکو د تړون لاسلیک کول د افغانستان لپاره ډېر مهم بولي. افغان کارپوه او د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر افغان ولسمشر له یوې خوا د ګاونډیانو لکه ایران او پاکستان فشار دی چې له امریکا سره دغه مهم سند لاسلیک نه کړي، خو له بلې خوا کرزی د خپلو نږدې کړیو تر فشار لاندې هم دی.
داسې فکر کوم چې ځینې حلقې چې په حکومت کې دي نه غواړي کرزی دغه قرارداد امضا کړي. که چیرې دغه قرارداد امضا کړي په افغانستان
خغلی بشر په دې نظر دی که کرزی نن ورځ دغه فرصت له لاسه ورکړي نو به تاریخي مسؤلیت یې ده په غاړه وي. د چارو کتونکي وایي که د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو د سند په اړه خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شي نو به د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې ترنګلې شي او هم به ډېر وخت ونیسي چې افغانستان له بشپړې سولې او امن څخه برخمن شي.
خبری مجله اوری
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې دروي چې د بدخشان د شیکی ولسوالۍ په یو کلی کې لسلو زیات کسان د واورو تر راشي لاندې شوي چې تر اوسه پورې د شاوخوا څلوېښتو کسانو مړي راایستل شوي دي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده. دا مرکه وړاندې کوو.
د بدخشان په ولایت کې یو ولسوالۍ ده په نوم د شکی، هلته یو کلی دی ورته وایي د دستي کلی. پرون شپه د نهه بجو شاوخوا کې هلته په دې کلي باندې چې شل کورنۍ هلته ژوند کوو او مجموعي نفوس یې 199 نفره وه، څلور نفره د دغه پیښې په وخت کې په خپل کلي کې نه وه، درې نفره زخمي نجات ورکړل شوی دی او اووه دېرش جسده تر اوسه د واورو د لاندې نه راایستل شوي دي.
ګاونډیو
کلو نه هلته خلک د نجات دپاره اول تللي دي، بیا د ولسوالۍ او د امنیه قوماندانۍ هم د یولسو ساعتو نه وروسته هلته ورسېدله. یو ټیم د جستجو و نجات د فوکس د ان جي او د خوا د خاروق د بدخشان تاجکستان نه دوی سره خیمې دي، شلوی خیمې دي، ګرم لباسونه دي، ادویه ده او غذایی توکي دي.
کدارت وایس کاکر صاحب چې د دوه کسانو د نورو کسانو چې تر واورو لاندې دي د دوه کسانو د راستون لپاره ستاسې ډلې هم رسیدلې دي کنه دي رسیدلې سمې ته؟
موږ خو هلته تاته معلوم دی چې هغه ځای تقریبا ډېر زیات د ولسوالۍ نه لرې دی، اول تر ولسوالۍ پورې لاره بنده ده او بیا د ولسوالۍ نه تقریبا دوله ساعته چې ډېر تیز راسي او هغه حساب لوی کسان دی هلته رسیږي.
کاکر صاحب، ډېر کله داسې انتقادونه کېږي په رپورټونو کې د خلکو له خولې څخه پر تاسو باندې چې یعنی اوس هم دغه پېښه چې وګورو دې کې مخکې نه مخکې یعنی تیاری یا نه ونیول څه، خو ستاسو ټیم تر اوسه نه دی رسېدلی هلته یا هلته ټیمونه نه رسېږي چې دا خلک ژر وژغوري که هغه ژوندي وي د هغو ژوند وژغورل شي. پر تاسو انتقادونه کېږي، د دغو انتقادونو لامل څه دی چې تاسو پر وخت باندې رسېدګي نه سئ کولی یا پر وخت باندې دغسې یو خبرتیا نه ورکوئ خلکو ته یا پر وخت باندې هغه سیمې چې لیرې دي تاسو هلته ټیمونه نه دي ورته جوړ کړي، علت څه دی ولې دغه انتقادونه موجود دي؟
تاسو وګورئ شه چې انتقاد خو ډېر اسانه دی که نه. زموږ خلک باید پوره معلومات ولري. تاسو پوهیږئ چې افغانستان خو یو لوی هیواد دی، اراضي د نګانه او ټول خواوې ته غرونه دي او په غرو کې په مختلفو ځایو کې خلک ژوند کوي. آیا کولی شو په زرهاو کلي کې ټیمې جستجو و نجات جوړ کړو؟ تاسو ګورئ چې د کابل اوځي د شکردرې په اړخ کې، د ګلدرې په اړخ کې، دې ځایو کې دلته نتورک د تلیفون هېڅ نشته. نو وخت چې نهه بجې شپې په یو کلي کې داسې یو حادثه کېږي چې دا کلی د یو د هغو زرهاو هغه کلو نه دی، موږ د دې نه هېڅ وخت موږ خبرېدی نه سو. زه شاید درته وایم چې درې څلور کاله نور هم شاید موږ دې ته موافق نه سو چې په هر کلي کې یو سیستم د رادار ولرو، یو سیستم د مخابرې ولرو، اولته نفر ولرو او دا هېڅ امکان نه لري. موږ باندې چې نیوکه کېږي، موږ وزارت دفاع موږ ته وایي چې موږ په هر ځون کې دوه بال تیارې تاسو د حوادثو دپاره ستند بای دي. اما اوس دا څو ساعته کېږي چې موږ د وزارت دفاع سره په تماس کې یو، تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې موږ ته وایي چې موږ تاسو ته دوه باله تیارې درکوو. دا دوه باله چې په بلخ کې دي دا باید مشترک وي. موږ چې د دې حادثې نه خبر شولو، دلته مو د وزارت دفاع سره اوس مو د احساس سره هغه ونیول، تماس ونیول، دوه معاونت ته مو اول ورکی، هغو دې هم د ادارې امور ته مو اول ورکی، هغو دې هم په وزارت دفاع باندې زور اچولی چې دا تیارې باید زور ورکړي. په بدخشان کې موږ هم پیسې تیارې کړې، غذایي توکي مو تیار کړې، غیر غذایي توکي مو تیار کړې، هغه دوا مو جوړه کړه، ټیم صحي مو جوړ کړی، اما موږ خو هغه لاره بنده ده. موږ هم کولی چې هغه چی په واسطه ولیږو.
د طبيبي خسرا د مبارزي مشر ډاکټر دائم کاکړو چې تاسو ورسره د بدخشان د واورو د راشو د پیخي پاړه چې په لسکونو کسان پکې تر واورو لاندې شوی دي ګنشمیر وژل شوی او ګنشمیر ټپیان دي په دې موضوع مور سره مرکه اوریده زموږ غلزادي رادیو ناوړی ور بیا پام وکړي د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ولسمشر بارک اوباما وایي متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهالو اړیکو ته ژمن دي خو نه غواړي چې په دې هیواد کې له هغه زیات څوکونه وساتي تر څو چې اړتیا ورته ده افغان چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د زندانونو د سپارلو په مسله کې پرمختګ شوی او په نږدې څو ورځو کې به په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د بدخشان د شیکۍ ولسوالۍ په یو کلي کې له سلو زیات کسان د واورو تر راشي لاندې شوي چې تر اوسه پورې د شاوخوا څلوېښتو کسانو مړي راایستل شوي دي د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي دی په دې باور دی چې ایران اټومي وسلې د مشکوک پروګرام پر سر د راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه هم د ډیپلوماټیکو هڅو لپاره فرصت شته د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ سیالیو په ترڅ کې پرون په لسو ایالتونو کې انتخابات ترسره شول د امریکا فدرالي پولیس اف بی آی د خپل یو پخواني جاسوس د مندل لپاره تر یو میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ویلي چې دغه پیسې به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې په اساس یې د رابرټ لیونسن چې 15 کاله مخکې د ایران د کښله ټاپو څخه لاره درکه شوی ځای پیدا او بیرته روغ رمټ امریکا ته ستون شي او دوه ورځې وروسته تر دې چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په بې ساري ډول د درېمې دورې لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ وګټله د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پر دغه انتخاباتو انتقادونه کړي سموخه ګلازاده راډیو ناورې اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي جاناقه الکوزي ورته کتنه کړي
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د باګرام پوځي اډې کې د قرآن کریم د سوځولو له وجې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د لاسلیک په کار کې خنډونه نور هم زیات شوي دي ورسپانه لیکي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن له جمهور رئیس حامد کرزي سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته دا پیغام ورساوه چې متحده ایالات غواړي د دغه تړون د لاسلیک کولو چارې باید چټکې شي د جمهور ریاست ویان د دغو مشرانو خبرې ګټورې وبللې او دا هم ومنله چې په مذاکرو کې د ستراتیژیکي همکارۍ په تړون بحث وشو خو وایي دا په دې معنی نه ده چې د تړون په اړه ګوندې بحثونه ختم شوي دي د ده په وینا د افغانستان حکومت په دې اړه غور کوي نیویارک ټایمز رسپانه زیاتوي یو شمېر کسان په دې باور دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ فاصله زیاته شوې او وروستۍ پیښې د زیاتو مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شوي دي رسپانه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په کار کې پرمختګ شوی خو په دې اړه خبرې دوام لري یور ایشیا ویو خبرونه په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې په نږدې کېدو سره امریکا او انګلستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره د افغانستان د شمالي ولایتونو پر لارو چې تر ډېره حده د مرکزي اسیا له هیوادونو څخه تیریږي غور کوي خبرونه زیاتوي انګلستان په دې اړه یو ګام پر مخ تللی او خپل جګپوړي پوځیانې د سیمې هیوادونو ته استولي دي خبرونه لیکي د انګلستان حکومت په دې کار کې په یو لړ محدودیتونو هم سترګې پټې کړې او حتی حاضر شوی چې له ازبکستان سره هم معامله وکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو په ازبکستان کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له وجې د اسلام کریموف له رژیم سره راکړه ورکړه بنده کړې ده خو انګلستان په دې باور ده له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو او تجهیزاتو د انتقال مسله مهمه ده او دوی مجبور دي چې د ازبکستان له رژیم سره اړیکې ټینګ کړي انګلیس چارواکي وایي له افغانستان څخه د وتلو پر مهال به یوه اندازه مهمات او جنگي وسایل د مرکزي اسیا هیوادونو ته ورکړي تر څو دا هیوادونه ورباندې د خپلو پولو په اوږدو کې د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي کې کار واخلي
زموږه غلازاده راډیو ناورې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت غځېدو غوښتنه کړې ده نور حال نوریاس نوري ناورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون له امنیت شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په دوام د دې هیواد لپاره د دې سازمان ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي
د ملګرو ملتونو د اوسني ماموریت اعتبار چې هر کال تمدیدیږي د روانې میلادي میاشتې په درویشتمه نیټه پای ته رسیږي. بان کی مون وویل ملګري ملتونه به د افغانستان حکومت ته د مسؤلیتونو د لیږدولو او په دې هیواد کې له روانو پراختیایي پروګرامونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه په چوکاټ کې له 1200 څخه زیات ملکي کارکوونکي چې اکثره یې افغانان دي د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې له امنیت نیولې د ډیموکراتیکو ادارو تر جوړولو پورې په مختلفو برخو کې کار کوي. بان کی مون د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیت شورا ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. په دې هیواد کې د شخړو دوام او طبیعي پیښو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. د طبیعي پیښو په اړه د هغه اشاره په دې هیواد کې وروستیو سیلابونو وچکالۍ د ژمي سختې یخنۍ او زلزلو ته وه. بان کی مون وویل ناتو چې په افغانستان کې تر ټولو زیات امنیتي مسؤلیت ورلغاړه دی په پام کې ده چې په شیکاګو کې د مې د میاشتې په غونډه کې په دې هیواد کې د خپل راتلونکي رول او افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخیستي امنیتي وضعیت ښایي یو څه ښه شوی وي، خو په دې سیمو کې له بشري حقونو څخه سرغړونې هم ثبت شوي دي. هغه وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره باید د کړنلارې یو واضح سیستم موجود وي چې په اساس یې فعالیتونه کنټرول او وڅارل شي او له سرغړونکو سره حساب وشي.
د پیښو په وړاندې د ملي ادارې په نمایندګۍ باندې ګڼو هیوادوالو نه په ډېر درناوي سره هیله لرم چې هغه څوک چې کورونه یې د غرو لاندې یا د تپو په څنډو کې دوی ژوند کوي او د دوی سر پورې ډېره درنه واوره ده. کله چې هوا ورو ورو اوس ګرمېږي د برف کوچ هغه چانس ډېر زیات دی، دوی باید په موقت توګه د خپل د ځایونه لږ ذره امن ځایو ته لاړ شي. او د دې نه علاوه هغه لوی لارې چې دي وخت چې ترافیک ورته اجازه نه ورکوي او خطر د برف کوچ دی، دوی باید په زور باندې دو ځایونه تیز نه شي په دې چې بیا د برف کوچ څنډه راځي.
ولس مشر کرزی هغه څه چې د عالمانو سراسري شورا د ښځو په اکلا په یوه اعلامیه کې خپره کړي یو شرعي نظر بللی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د عالمانو شورا له دې اعلامیې سره کلک مخالفت ښودلی دی. خان محمد تفصیل نور حال راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د عالمانو د شورا په وروستۍ اعلامیه کې د ښځو د ملاتړ اسلامي اصول او ارزښتونه بیان شوي دي. جمهور رئیس کرزی په دې باور دی هغه څه چې په دې اعلامیه کې ویل شوي افغانستان مني. جمهور رئیس کرزی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته خبرې کولې د هیواد عالمانو د سراسري شورا د اعلانې په حق لای وویل
علماء افغانستان محدودیت وضع نکردن. جمعه گذاشته اونا در اعلامیشان که ماهوار نشر میشن اصول و ارزش های اسلامی را در لابلای تقویم موقف زنان و حمایتشان از موقف زنان اعلان داشتن که
دوبل د افغانستان عالمانو محدودیت نده وضع کرده. تیره جمعه هغوی په خپل اعلامیه کې چې میاشت په میاشت خبریږي د ښځو د حقونو او ملاتړ په حق له اسلامي اصول او ارزښتونه بیان کړل. دا زموږ د هیواد شرعي نظر دی او ټول مسلمانان او افغانستان ورته پابند دی. د عالمانو د شورا د اعلامیې په یوې برخه کې راغلي چې ښځې د په مختلفو ټولنیزو چارو لکه دفتر، بازار او د ژوند په داسې نورو فعالیتونو کې پردیو نارینه سره له نږدې کېدو ډډه وکړي. دا اعلامې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست له لارې رسنیو ته ورسېده. په دې کې له پردي نارینه سره د سفر په نه کولو هم تاکید شوی دی. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا اعلامې د قانون خلاف ګڼي او وایي چې دا هسې د ښځو اسلامي کرامت ته زیان رسوي. د دې کمیسیون یو کمیشنر احمد ضیا لنګری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اعلامې سره مخالفت وښود او ویې ویل
در هیچ کشور اسلامی ما فعلا این نمونه رو نمی‌بینیم که زنها جایی که مرداست اونجا نباشند.
دوول په هیچ اسلامی هواد که مونږ دا مثال نبینو چه خزی ده پا هاغ زایی که چه ناری نپا کی دی نوسی سربیر پر ده خبری ده هم ور سر نکوی او په دفتر که ده هم ور سر کار نکوی. حتی په سعودی عربستان که هم داس قید و شرط نشته که خزی دوم را محدود کرو په حقیقت که ده هاغوی انسانی کرامت تزیان رسیگی.
راپورونه، تبصره او مرکه په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په دې ورسته کې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزی لوري نه وړاندې شو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړه او ټولې ومنل. په دې کې یو شمېر داسې کسان هم و چې مخکې تر دې ورته ولسی جرګې د اعتماد رای نه و ورکړي، خو دا اصل ولې ولسی جرګې ټول وزیران ومنل؟ دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي څخه کړي.
اول خو دغه وزیرانو چې د اعتماد رایه پخوانه واخیستې او سرپرستان و دغه تېره دوره وه، دا وکیلان چې دي دوی د اول ځلی دی چې دې موضوع ته مخامخ کېږي، نو شاید په عمره تحقیري جزوي یزبانه ده یا همدې غوښته چې ویښتي. او د بلې خوانه رسنیو زه ډېر نشرات د دې ولسي جرګې وکیلانو په مورد کې وکړل چې دوی به معامله ګري کوي وو، دعوتونه خوري وو، دوی تحفې اخلي وو، بیا دوی رایه چاته ورکوي د قومي بیس باندې، سمتي بیس باندې، ژبني بیس باندې. دا هم دوی لکه څنګه چې اظهار یې هم کړل رئیس د ولسي جرګې چې موږ په دې رایه ورکولو باندې وکیلانو ثابته کړه چې دغه موضوعګانې په موږ کې نشته. او له بلې خوانه حکومت هم او خپله وزیرانو هم د هر یو د دې وکیلانو سره خو خورا ډېر کار کړی وو چې دوی رایه ترلاسه کړي.
څه فکر کوئ دا د دې څرګندوی کوي چې ولسمشر کرزی په ولسی جرګې کې ډېر ملاتړ لري؟
فکر کوم چې کار ورته شوی دی او په موږ اساس د همتنه وکړه ملاتړ لري او د دې ملاتړ حاصلولو لپاره هم کار کړی دی. داسې فکر کېږي چې نه یوازې دا ملاتړی به د دوی سره د اجرایه قوې سره په مکو کې د کرزی سره نه یوازې په دې رایه ورکولو کې وي د وزیرانو یې، بلکې هغه مشکلات چې دوی پخوا د پارلمان سره درلودل دې دوره کې کېدلی شي چې دوی روابط سره مخ په بهبود.
دا کابل د سیاسي علومو د پونزي استاد ودیر صافي او چې په ولسی جرګه کې د نه تنو د وزیرانو په یو وخت منل کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه. سموغه غل ازادي رادیو ناوړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته ژمن دی چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې هیواد پر ضد لګول شوي مالي بندیزونو تر اوسه ښه اغېز کړی او دا هیله مند دی چې د ایران اټومي لانجیا به د ډیپلوماتیکو لارو هواره شي. په اړه یې نور تفصیل له واشنگټن نه د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ډیپلوماسي اوس هم د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅو زیږولې بحران حل کولی شي. نوموړي د راتلونکي نومبر میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د مخالف ریپبلیکن ګوند په کاندیدانو نیوکې وکړې چې ویل دوی د دې لپاره چې ډېرې ذمهوارۍ پر غاړه نه لري د ایران پر ضد د جنګ تبلونه غږول پیل کړي دي. ښاغلی اوباما هوډ ښکاره کړل چې د ایران پر وړاندې د خپل کړې پالیسي به دغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو توان ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي.
countenance Iran getting a nuclear weapon.
موږ به د ایران لخوا د نیوکلیایي وسلې ترلاسه کول ونه زغمو. د ایران پر وړاندې زما د پالیسۍ هدف د دې هیواد د پرمختګ مخنیول نه دي، بلکې د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته نه پریښودل دي، ځکه چې که دوی اټومي وسلې ولري نو په سیمه کې به د دغه سي وسلو د ترلاسه کولو لپاره سیالي پیل شي. دا به زموږ د وسلو د نه خپرېدو مقصدونه بې ارزښته کړي. دغه وسلې ممکن چې د تروریستانو لاسو ته ورشي او موږ د اسرائیل په شمول له خپلو ټولو ملګرو هیوادونو سره له نږدې سلا مشورې پیل کړي سو دغه ستراتیژي پر مخ یوسو.
including Israel in moving the strategy forward.
خدا اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ولمرز هم په واشنگټن کې له ولسمشر اوباما سره تر لیدنې ورسته د امریکایانو او اسرائیلانو د عمومي چارو د کمیټې یو غونډه ته په وینا کې د ایران پر ضد د اسرائیل د پوځي حمله ورستر بلې زیاتیدونکو احتمال ته اشاره وویل چې د هیواد د خپل خلکو په خپل د دفاع کولو حق محفوظ لري. بلې خواته اوباما د تیرې ورځې په خپلو سرګندونو کې وویل چې د اسرائیل لخوا د ایران پر ضد د بیړني اقدام غوښتنه له ځمکنیو حقایقو سره په سمون کې نه ده او د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له لارې د دغې مسلې د هواري له امله یې هیله وښوده.
موږ
سره لا هم یوه موقع شته دی سو دغه کشاله په سفارتي کچ حل کړو. دا یوازې زما نظر نه دی، دغه نظر زموږ او د اسرائیل د دواړو هیوادونو د جګپوړو استخباراتي چارواکو هم دی او په نتیجه کې به موږ د ایران پر ضد خپل فشار ته دوام ورکړو، که څه هم چې یوه رب ورته ورکو سو نړیوالې ټولنې ته د خپلو ذمہواریو د سر کولو او د نیوکلیایي وسلو د پروګرام د تړلو د باور پر ورکولو وکول شي د نړیوالو قانون سره بیرته یو ځای. شي
and they are not pursuing a nuclear weapon
نو موري د غراس ټینګار وکړ چې ایران باید د خبرو مېستر شي او نړیتا د خپل اټومي پروګرام د سولېزو مقصدونو په اړه په واضح توګه ووایي پینه حال کې راپورونه د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د چارو د کمیټې د مشر کیتھرین اشټن په حواله وایي چې د نړۍ شپږو غټو طاقتونو د ایران لخوا د دې هیواد په اټومي پروګرام د خبرو کولو وړاندیز منلی دی میرمن اشټن چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا روسیې چین فرانسې برتانیا او جرمني استازیتوب کوي ویلي چې د دغو خبرو لپاره اوس باید په یوه نیټه او کم زیزګي موافقه وشي رویټرز اجانس لیکي ایران له یادو شپږو هیوادونو سره په داسې حال کې خبرو بیا پیلولو ته زړه کړی چې ورباندې د لویدیځ لګېدلو مالي بندیزونو خپله سر ښکاره کول پیل کړی دي اجان زیاتوي د ایران په اټومي پروګرام په دې وروستیو کلونو کې وخت په وخت شوې خبرې هر ځل له دې امله ناکامه شوې چې د هیواد د اټومي پروګرام په ترڅ کې د اټم بم جوړولو د نړیوالو قوتونو اندېښنو او شکونو ته قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل. هارون باچا.